کتاب صوبائی حکومت هم په صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مو بیا هم زه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو. په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا، افغانستان او پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو. هم داسې د خبرونه په دویم مایک تاسو ته ونیس پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ملیحه امیرزاده څخه واورو.
السلام علیکم، تټول اول په مکرې د خبرونو سره ټکو تا. په پاکستان کې د قبایلی سیمو اصلاحات حکومتي کمیټه ویلي د قبایلی سیمو له استادو سره مشورې بشپړې کړې دي. د کوټې خاروال وای د خاروالې کلنی بجټ احتجاجن صوبایي حکومت تستون کړی دی، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې تمویل مخنیوي قرارداد منظور کړی دی. تفصیل: د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټه غړي زاهد حامد وای د هغو سیمو راتلونکي د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استادو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل د کمیټه غړي به اوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مورغوختي وو، او په تیر غونډه کې د ټولو موقف مؤخسته وو. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاهد حامد البته داونو ویل چې د کمیټه غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. البته د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د کمیټه غړي باید د قبایلو د اوسنو انتظامی چارواکو پر ځای له ولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ معلوم کړي. د پنجاب امنیتی چارواکو د لشکر جنگوی وسلواله ډلې شپږو غړو نیولو دعوا کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې او چارواکي محمد رضوان نن سهار مشال ریډیو ته ویل د لشکر جنگوی ډلې غړي یې بیګا د شپې ناوخته د ښار له بیلابیلو سیمو نیول. د ده په وینا له نیول شو کسانو یې وسلې هم ترلاسه کړې دي او پر ضد یې مقدمه درج کړل شوې ده. پر لشکر جنگوی ډلې په پاکستان کې د فرقهیي تاوتریخوالي او بریدونو تور دی. د کوټې خاروال ډاکټر کلیم الله وای د خاروالې کلنی بجټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي 13 ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل د خاروالې بودیجا صوبایي اسمبلی منظوره کړې ده، خو د دې باوجود انتظامی له دوی 2.8 کروڑ روپۍ ګرځولې دي.
200 کروڑ په څه مشکل چې موږ بیا دا بجر جنرال دغه چرال د 2.8 کروڑ یې کټ کړ. بودیجه موږ واپس کړه چې په یو هفته کې دی نه کړ واپس. دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی رابوله چې په دې مې پاس کې بیا د دې پوښتنه نه کوم، بس بیا زه خپله چوم دی وزه بیا په عدالت کې سرګور.
کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجه پیسو جاری کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې خاروال دي سرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسي لا سن دی ویلي. د جرمنی ولسی جرګې د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. 13 ورځ د جرمنی قومي اسمبلی په افغانستان کې نه یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غزولو منظوري ورکړه، بلکې هغه هیواد د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومنه. له دې سره به په افغانستان کې د جرمنی سرتیرو شمیر 980 ته ورسیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو خوله د اسلامي دولت وسلواله ډلې د مالی سرچینو په نخښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې پر 15مه په موسکو کې د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فروری میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو ټولو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی چې له اسلامي دولت یا له القاعدې سره تړلې نصره جبهې څخه تیل اخلي، او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی چې د خلکو تختونو پر سر دی ډلو ته تاوان نه ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد پخوانو قراردادونو په سم ډول پر نه عملی کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په څلورو میاشتو کې دننه د بندیزونو عملی کېدو په اړه معلومات ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنې خبرې غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په خپو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسیې حکومت هڅې ټکنې کړې دي چې د هیواد اقتصاد له بحرانه وباسي. تېره ورځ په کرملین کې خواوشا 1400 روسیو او بهرنیو خبریالانو ته د وینا په وخت پوتین تېره میاشت د روسیې الوتکې ویشتلو په سر د ترکیې مشرتابه پر ضد سخته ژبه کارولو ور باندې طنز او انتقاد وکړ. پوتین ویل روس له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیار ده. د ویل روانونه د امریکا له بارنو چارو وزیر جان کیری سره د دې خبرې خی چې واشنگتن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ ولاړ شي چې یوازې له ګډو هڅو سره اوارې دي شي. پوتین ومنله چې د روان کال له پیل راهیسې د روس ناخالص ملي پیداوار یا جی ټی پی ګټه او په هغه هیواد کې پانګونه کمه شوې ده او دا چې انفلیشن یا ګرانی 12.3% ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو عمومي شورا بیګای او قرارداد منظور کړ چې پکې په ایران کې د بشري حقوقو پر سرغړونو انتقاد شوی. د کینیډا لخوا په وړاندې کړل شوی پریکړه لیک کې په ایران کې د فعالانو خبریالانو او حکومت مخالفو ضد پر اقداماتو او د مرګ سزاګانو پر زیاتوالي زخته اندېښنه ښودل شوې ده. د قرارداد په حق کې یو اتیا په مخالف کې اووه دېرش هیوادونو رای ورکړه او اووه شپېته هیوادونو خپل ووټ ونه کاره. په پریکړه لیک کې البته د ښځو او نسلي لږکیو پر ضد د توپیر پالنې مخنیوي او د بیان ازادۍ زیاتولو په اړه د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ژمنو هرکلی شوی دی. ایران ویل دا قرارداد پر تعصب ولاړ او د نه منلو وړ او ښکاره سیاسي اقدام دی. دا پریکړه لیک پر داسې وخت منظور شوی چې تهران له نړۍ سره د اړیکو ښه کولو هڅې کوي او امریکا پر ایران د لږ تر لږه یو څو بندیزونو لرې کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبې په ورځ د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری د سینټ بارنو چارو کمیټې ته په سوالي لیک کې ویلي تهران له نړیوال اټمي توافق سره سم خپلې ذمهوارۍ په شفافه او تایید وړ طریقې ترسره کوي. دا تر دې مهال تر د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.95 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.14 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 40 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 50 پیسې او یو افغاني په یورو شپېته پیسې او په یو روپۍ 25 پیسې. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پبنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې سلور او ولس او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ملیحه امیرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه حکومتي کمیټې وایي د قبایلو له پارلماني استازو سره سلا مشورې بشپړې کړې دي. د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې د لشکر جنگوي ډلې غړو د نیولو ادعا کړې ده. د کوټي شاروال وایي د شاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً حکومت ته ور واپس کړی دی.
کې په یو هفته کې دای نه کړو پاس اسمبلی رابول چې په دې مې پاس کې بیا د دې پښتنه نکو بس بیا زخمل چوم دی زبر بیا په عدالت کې سر ګور.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو تور پورې کړی چې نېشنل اکشن پلان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کارول کیږي.
پاکستان کے حالات خراب ہونے کی ایک میجر وجہ یہ بھی ہے کہ اوور سٹیپنگ ہوئی ہے پاورز کی.
په پېښور کې ماشومانو احتجاجي مظاهره کړې او په مورنۍ ژبه کې د تعلیم غوښتنه کړې ده.
په پښتو کې چې مونږ وایو نو خو مونږ خپل ژبه ده ځکه هغه زمونږ لپاره ډېره زیات اسانه مونږ په پوهېږم. نو په انګلیش کې هغه کوم مونږ وایو نو مونږ په بل پوهېږو مونږ په داسې خو نه پوهېږو کنه.
او د جمهوریت په نننې خبرونه کې مو د پښتنو جرګې او په ټولنه کې د جمهوری مزاج موضوع څېړلې ده.
افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پریکړې د جرګې په واسطه شوی دی. جرګه په خپل ولسواکیز نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده.
د دې هر څه اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د کابل سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړي او وفاقي وزیر زاهد احمد وای د اصلاحاتو لپاره په پارلمان کې د قبایلو له استادو سره سلام مشورې بشپړې کړې دي. نو موږ تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې د کمیټې غړي به اوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو غږیږي. تفصیل د ګلایاس پر رپورت کې اورو.
د پاکستان وفاقي حکومت وای چې په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره له هغه سیمو ټولو منتخب نمائندگانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې غړي او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړي کمیټې د قبایلی سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټې دا فیصله کړې ده او یو منافذه کړې هم ده. د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مورغختي وو او په تیر غونډه کې د ټولو موقف مؤخسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر داده چې ټولو سره سلام مشوره وشي. نو هغه مو کړه بل دا فیصله مو کړې چې کمیټي به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
وفاقي وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړي کمیټې د قبایلی سیمو د دورې په اړه تفصيلات شریک نکړه. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی ځانګړي کمیټې یو غړي عبدالقادر در بلوچ په دې رستو کې ویلي وو چې په دریو یا سلورو میاشتو کې به خپل وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړي کمیټې 13 میاشت جوړ کړل شوی وو او د دسمبر په 10 نیټه د قبایلی سیمو منتخب نمائندگانو سره ملاقات کړی وو. په پارلیمان کې د کورمی ایجنسی نه منتخب شوی غړي ساجد حسین توري وای چې دغه کمیټې سره په راتلونکو 15 ورځو کې یو بل غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړي کمیټې د قبایلی سیمو دورې په حق له تحفظاتو په اړه ساجد حسین توري زیاته کړه
خبر ام نے سامنے کہہ رہا کہ مطلب بعض تکتنے انوال نہیں لگا گورنر سکم نے مطلب وہ پولیٹیکل انتظامیہ تدہ خبرہ کبھی کیا رہا خپل خلق بور ہو باشی ندہ مونگتا چھ نمانو وہی کہ فیصلہ دعوی شونا تنا دخپل حلکی ایمینی سینیٹر والتا موجود ہی اور چھ سبرا سبرا والی مطلب زوانان رو والی مطلب مشان رو والی سیول سوسائیٹی والا رو والی ملکان رو والی اور چھ کلا مطلب ایمینی سینیٹر ہوئی جدی کے ارخ
ساجد حسین توری ویل چې ځینی عناصر نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راشي خو 99% قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي. قسم د قبایلی سیمو اوسیدونکو له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي خو حکومت په دې لړ کې کمیټیان جوړوي او غونډې کوي. د قبایلی چارو کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړي کمیټې په اړه وایي
ټول د بارال وزیران دي د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلک دي. نو خو زمونږ ریزرویشن دا دي چې که دوی ملاقاتونه او مغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراعات یافته طبقه سره کوي نو هغه خو بیا بدلون نه شو. خو بیا همدغه شوه چې ګورنر یې پولیټیکل څه غواړي مغه به وي. مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی هر څه سیستم راولی هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي. لکه دوی غټه خبرې دي یوا دادا چې فاټه د بیل صبح جوړ شي بل دادا چې فاټه د خیبر پختونخوا ته ورګد شي.
ایاز وزیر زیاته کړ چې باید حکومت د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې زم کولو یا ځنګړي صوبې حیثیت ورکولو په اړه قبایلی ولسته پختنه وکړي او کچاري خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خه اغیزی ونه لري.
ګلایا زو د پنجاب په لاهور کې د ترهګری ضد محکمې سی ټی ډی د ناقانون ګرځول سوی تنظیم لشکري جنگوي ځینې غړي نیولې دي له او لاغوي څخه بارودي مواد هم ترلاسه کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د پنجاب د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې سی ټی ډی یو افسر محمد رضوان نن سهار مشال ریډیو سره خبرو کې دا دعوه وکړه چې دوی د زیارت په ماسخوتن ناوخته د لاهور په بیلابیلو علاقو کې د چاپو دوران د ناقانون ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگ وی شپږ غړي نیولې دي چې پکې محمد صادق د ضلع رحیم یار خان، عمر ساجد جنگوي د ضلع جنگ، هدایت الله عطا الله انعام الحق او محمد یاسین د لاهور سره تعلق لري او دا چې د دوی نه په لوی تعداد کې چاودي دن کی مواد وسلہ اور پوتر ہگرے کی استعمالی دن کے سامان برامد شوے دے مشال ریڈیو سر خبر کی نموڑی زیادہ کڑا.
جی بالکل سی ٹی ڈی کا ہی ہے, لشکر جنگوی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی بالکل ہے, پکڑے ہوئے ہم نے. پھر
دے وہی دوتر ہگرے دا مخنوی اداری پولیس دو لشکر جنگوی کسان نیولی دی اور منگ دو پرزید مقدمے ہم درج کڑی. ذکر دا لشکر جنگوی دا پرویز مشرف دور حکومت کی ترہگر ڈلا گرزولے شوے وا اور پا دغ طور کی پودوی بندیز لگولے شوے وو. دادی ہم یادوی دو پولیسو پا وینا چی دا لشکری جنگوی مشر ملک اساق روان کال دا جولائی پا میاش کی دا پنجاب پا مظفرگڑھ سیما کی دا دو زامنو سرا پا پولیسو مقابلہ کی وجلے شوے وو. سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله د احتجاج په توګه د شاروالۍ بودیجا صوبای حکومت ته واپس کړی ده. نوموړي تیر ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال دا خبر وکړه. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر غږیدلی او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې بودیجا ولې حکومت ته واپس کړی ده.
بجے کی بنیادی وجہ دا دا بجٹ مر پخپل اسمبلی کی پاس کری دی, پخپل اسپیشلسٹان پاس کری دی, بیا ڈیویژنل کوارڈینیٹیو کمیٹی کمشنر دا پاس کری دی, دا چمر واز مر دخپل ضرورت مطابق دا آمدہ مطابق جوڑ کری دی.
دا بجٹ شتا سو پاس کر
200 کروڑ ایونی میں مش خیر ش اٹھال مٹو لے کا وے پس مشکل چمر بیا دا بجٹ جنا دا چرال 2 کروڑ کٹ 2 کروڑ کٹ کری چکم شے بمر اپس سٹریٹ لائٹ لگاوے یا بم صفائی کولا یا بم صفائی دا پار لیبر اخسل یا بم شاغ گت کٹ کری دی ولے وے دفا نمبر 94 مسجد دفا نمبر 94 وہ کتل پاک دا لکھری دی چ فساد میجورٹی کتے پخپل ہاؤس کے پاس کے سو کے نسرا گر زول ولے ول جے دخل کو پنس کے درد دی دماس دا نس دا درد گولی ڈیر کم یا نس دا
دغ دا نس درد چتا سو وے ستا سو رشوت یا اشارہ دا کنا نو دا دا چوک دا خود دا وزیر چ کم دی دا بلدیاتو
خبر سیکرٹری دی سیکرٹری دا د بس پلان شه باندې ویل کی بس وزیر په دغه خبر د هر سیکرٹری سره دون دون پلندې پرتی دی د فایلو د لشل کال په دی کې اډینس هم پکښه دی, ایکټ هم پکښه دی, آئین هم پکښه دی, ایگزیکټیو آرډر هم پکښه دی. د سیکرٹری کا خوښه پلان نه فایل راکښ کی تاته د مخ تورن نه په خوښه د پنځلس کال مخ بل کم چر د سیکرټری خو د وزیران ګر نه چاوي. ها که د وزیر او د سیکرټری لاین سره ملاب سو نو بیا اسانه
نو منا صوبائی حکومت دا بیوروکریسی مخت
هیڅ نه دی, هیڅ نه دی,
دا کوئی جواب نه لري,
هیڅ کولای.
او ډاکټر کلیم الله صاحب اوس بس تاسو آئنده لای هي عمل سوي مخ کې تاسو څه کوئ؟
مخ کې موږ کوشش کوو خپل همت کو ودي جامو سو واپس کا کې په یو هفته کې دی نه کرا واپس دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی را بول چې په دې می پاس کې بیا د دې پښتنه نه کوم بس بیا زخمل چرم دی دی وزه بیا په عدالت کې سر ګور.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړو چې د خدای نور ناصر پښتون ته ځوابونه ویل. د هغه د دې تور پاړه چې ګواکې بیوروکراسي رشوت غواړي د حکومت لغوا تر اوسه څه نه دی ویل شوی. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د پاکستان ملکي او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ او سخدرزي پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلاره جوړ کړه. که څه هم د دې شل نکاتي پلان زیاتره برخه د سخدرزي او ترهګرۍ د ضد ده, خو په هیواد کې ځینو او ګوندونو سیاستوالانو دریځ ښودلی چې دا تګلاره سیاسي سوي ده او د حکومت او استابلیشمنت لخوا د سیاسي ګوندونو په نشه کولو لپاره کارول کیږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته کې یو خاص لګونه کسان ته پنسي ورکړي, نو بل خو د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې چانس عملیات وکړل او په نتیجه کې زرګونه مشکوک کسان ونیول. خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچي کې د ښار د امنیت په مخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګند کړي چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کیږي. په کراچي کې د متحده قومي موومنټ یو ځای مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ سو, خو په کراچي کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي.
انٹرنیشنلی میڈیا د دې گواه چاغو دا خبره لیک آؤٹ کړی و چې ون تھرڈ ایریا چې کوم ده کراچی چې کوم سبب ایریا دا هغه کې طالبانایزیشن هغه مکمل طور باندې هلته کې انفلوئنس ہے اور هلته کې هغه خپل عدالتونه دي اور هغه خپل فیصلے کوي اور هغه نه بعد چې کوم بینڈ آرگنائزیشن ہو کلم کلا یا وہ ایکٹیویٹیز پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پلس چې کوم دې یا وہ دہشت گردی کاروائی چې کوم دې اوپنلی چې کوم دې روانه وي
پر متحدہ قومی موومنٹ سربیره د سنسوبې واکمن ګوند پاکستان پیپلز ګوند هم تر نیشنل اکشن پلان لاندې د رینجرز عملیاتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابېدو لوی لامل دی. د دې ګوند یو مشر مهرین انور راجا وایي
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے
ہر سوک چی پہر زائے کی دا واک ناوڑا استعمال اکڑی کہ آغا سیاست والوی یا کدا یو ادارے مشر وی آغا تہیس کل عددے اجازت نشور کولے پاکستان کے دا حالات و خرابے دو یو لوی وجہ دادا چی یو ادارے دا بل ادارے پا واک او دائرہ کی لاس مہنہ کڑی او دا آغا دا خستو حسے کڑی دا کل پوز کل عدلیے او کل بیا پارلیمان پخپل دا یو چال پارا دا سکار کڑی دی کچرے دا ٹول شایان پر استحقاق باندھی وی نو حالات پر پخپل خوشی
اگر تمام میرٹ پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے
کچا هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورونه رد کړی دي خو په کراچی کې د سیاسي چارو یو کارپو علي ارقم وای کچيري مرکزی حکومت جدي وي نو پر کراچی سربېره دي په نورو سیمو کې هم تر نیشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي
اصل قوتونه هغه خلکو چې دا هر څګړي په کراچی کې چې راګه معاملات خراب کړي په ټول ملک کې کوم دا او باو ته فوکس وشي دوی په خپل ځای هغه ټول امپلیمنټیشن په اړه سره هغه ټول معاملات چې کوم دي نه هغه دغه یو قضا کو دا کار خو هغه ته په پنجاب کې هم کار کوي دل پکارو مال ته یا په پښتونخوا کې هم ایون د اف اف کمیټي قانون صدا سي دږي شي سمون ته دا غنخکاری ته خبر مرغي دا غنرغي نو دا به ظاهر ټول د غنخکاری کې دی ټول فوکس پسن باندې
د سین صوبای حکومت په کراچی کې د رینجرز واکونو مدد د محدود اختیارات پور کولو سره یو کال نور وغځول خو په کراچی کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وایي چې د دې ځواک پر اتک سره په کراچی کې د وینې بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده
کراچی عوام په خصوص دا سوال کوي چې کله په کراچی خار کې په یو ورځ کې سلسل پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلز پارټي حکومت چې هغه بو رینجر ته توصیه ورکوله او اوس چې ملم امن دې نو هغه توسی نه کوي د دې مطلب دا دی چې پیپلز پارټي چې کله هغه دلته قتلعام کېدو نو بیا خو څه خبره نه وه چې د رینجر کم اقدامات وو هغه موثر نه وو نو دی بور توسی ورکوله او چې اوس اقدامات موثر دي نو هغه کې خنډونه اچي
د نېشنل اکشن پلان په مټ کې د مشکوک او سوال په ضد د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربېره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي خو بیا هم شنون کې په دې نظر دی چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیاوې شته احمد شازمیو د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینه د نوې صنعتي پالیسي منځوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورونه ترلاسه کولای شي او حکومت به د نوې کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي له دې سره سره حکومت د هسپتالونو ډاکټرانو لپاره د زیاتو مالی مراعاتو اعلان هم کړی دی تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو
تیر ماجیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې غیته مونږه انسینټیوز نه ورکو ډېر زبر دس انسینټیو داسې چې د صوبې په تاریخ کې نه دی ورکړل شوی چې څوک لون اخلي د کارخانه د پاره دا غي چې مارک اپ کمی کاغه 7% 8% 10% نو 5% به پاره کې صوبې حکومت ورکړي د نیم نه سیوا به صوبې حکومت ورکړي چې کومه انډستری په لومبي ځل باندې لګي هغه د پاره 25% ډیسکاونټ دی 25% ډیسکاونټ دی د بجلی په مت دا غي نه علاوه چې کومه مشینری امپورټ کیږي د کراچۍ نه دې ځای پورې چې سونه کرای او دا غي راځي دا غي به ورکړي صوبې حکومت به دا غي 25% کرای به صوبې حکومت ورکړي خواتین د پاره زنانو د پاره چې څوک کاروبار کول غواړي او غیته د پیسو کمی هغه ته 30 لک روپے پورې غی سر به انویسمنت کوي صوبایي حکومت
د سیحت صوبایي وزیر شانام خان ترکی د خبری غونډې پر مهال وویل چې د کابینه په غونډه کې د لری پروتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منځوري هم ورکړې شوې ده
کیٹیگری اے کے ایپٹ آباد او پیخور دے، کیٹیگری بی کے بیا مردان چار سدان او خال سواب دا شانتی اڈی خان دا سزلی دی دی لوور پاگے دویم نمبر دیو، کیٹیگری سی کے بیا تورغر دیر اپر چترال ٹانگ کرک دا غزیون دی ادا سے نور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کینا چکم ڈاکٹران تو مخ کے لزر او 15000 روپے انسینٹیو ملاوے دو اگد شپیتو زر نوالا تر 140000 روپے پورے ورسے دے امون گواڑو چی التا خلقو تا پخپلو کلو کے ڈاکٹران ملاوی گی التا ورت سروس ملاوی گی
د خیبر پختونخوا د کابینی د غونډی پلڑ کی د وزیر اعلی ہاؤس پیخور نه د خپورشوی بیان تر مخه صوبائی حکومت د نوی صنعتی پالیسی عملی کولو لپاره د 3.3 ارب روپو منظوری ورکړی ده او د وزیر اعلی ہاؤس پیخور د خبرپانی تر مخه په ضلعو کې د اسپیتالونو د ودانولو او د اسپیتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 ارب روپو منظوری ورکړی شوی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم فبیب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د پاکستان پاوز تر اوږدې مودې وروسته د قبایلي سیمې خیبر باډي واک ملکین زمیه ته سپاره او ویلي دي چې د بازار خلاصول انتظامات یې هم کړی دي. بل پلو د سیمې دکانداران او کاروباریان وایي چې دوی ته پراخ زیانونه رسیدلي دي او په کار ده چې مرستې ورسره وسی. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستانی پاوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې خواو شاش پکا لپس امنیتی ځواکونو د خیبر جنگ سید د باړې انتظامی چارې سیول ایڈمنستریشن یا پولیټیکل چارواکو ته حواله کړی دی او ډیر زر به مرکزی بازار خلاص شي او اوس د باړې خلک کولای شي چې خپل کاروبار پکې بیا شروع کړي. خود د باړې سوداګر بیا وایي چې انتظامی ورته یوازې د رجسٹریشن او صفائی کولو امر کړی دی او دی بازار ته پتاګ راتک کی اوس هم مشکلات شتا او پورا ازادی نه د ورکړی شوی. په دې حق له د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وای
تیرا مرحله کې انتظامی دا خبره راته وکړه چې تاسو په جهان کې کمی د با رجسٹریشن وکړي چې د مالک او د کم کاروبار کوونکو دی د دې ډیټا به مونږ ترا کوي په بازار کې اغه ډیټا مونږ ورکړل بیا یې هغه نه پز اعلان را تاو کچھ تاسو خپل دکانو ته لاړ شئ او هغه صفائی وکړئ. کچا کم ځای کې گیټ را پرې وتای وي، کم ځای کې هغه چت را پرې وتای، کم دیوال را پرې وتای وي، هغه مرحله باندې موږ شروع یو. بالکل سختی د اوس موجوده ده، په اندراج باندې نه وځي، په اندراج بځي او هغه کسان بځي چې کم موږ سره رجسٹرډ دي. عام سړی دلته نشي تلای. موږ دا وایو چې عام خلکو لپاره د روزګار کول د خپل یو ماحول غواړي، یو خپل ازادي غواړي.
د باډې نه سېنېټر مومن خان پر دی وای چې دوی هله مند او هڅه کوي چې د باړې بازار په عملی توګه خلاص کړي.
موږ نه امید نه یو، ان شاء الله کوشش کې لګیا یو چې دا خبره مضبوط شي او یقیني شي او د خلکو دا باړه چې دی کولاو شي او چې کله باړه کولاو شي د دې باړې سره ټولو خلکو ژوند وابسته نه وي، په دا کې ټولو خلکو روزګار دی، په دا کې ټولو خلکو ژوند دی، په دا کې ټولو خلکو شریره. نو موږ به دا ان شاء الله دا کوشش کوو چې دا خبره ناکامه نشي.
د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر زیاته کړه چې دوی ډیر زیانونه شوي دي او باید مالی مرستې ورسره وکړی شي.
موږ سره چې مالی مرستې ونه کړی شي نو بازار زه دا ویلی شو چې دته تقریبا یو 10% خلک به راشي، هغه به روزګار چالو کړی شي، خو د نور خلک چې کوم دي دا به دکان کې ناست وي، خو هغې سره به وسایل نه وي، هغې سره به د کاروبار د شروع کېدو دپاره څه نه وي.
د فاټا چیمبر آف کامرس صدر شاهد رحمان وایي چې په باړه بازار کې د چا زیانونه شوي دي هغوی د ورسره خپل اسناد جمع کړي چې مالي مرستې ورسره وشي.
چې دلته چا کاروبار کړی دی او چا نقصانونه شوي دي، هغې د خپل کاغذونه سره د ثبوتونو د فاټا شکایت په دفتر کې، د چیمبر آف کامرس په دفتر کې یا د سمیرا په دفتر کې دا جمع کی. زمونږ ابل اورزم ورلد بینک سره ډیر اهم میټینګ شوی دی او د دویم روم چې کوم ورلد بینک په حیثیت د تور د سمیرا ورکي یا د فاټا شکایت ورکي نو په هغه کې د باړې لومبی لست شامل
د خیبر جنسی په باړه کې د 2009 رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات ترسره شوي، خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پکې د وسلوالو پر ضد مؤثر عملیات ترسره شول او باړه یې د وسلوالو نه پاکه کړه او یوازې د سپاه قبیلې نه علاوه ورته ټولې بې کوره شوې قبیلې ستنې شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 18318 او 15218 کلو هرتس اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سو ملیحا امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړي زاهد حامد وایي د هغو سیمو راتلونکي د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې او چارواکي محمد رضوان انصار مشال ریډیو ته ویل د لشکر جنگوي ډلې غړي یې بېګا د شپې ناوخته د ښار له بېلابېلو سیمو نیول. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنی بچټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تېره ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل د ښاروالۍ بچټ صوبایي اسمبلۍ منظور کړی و، خو د دې باوجود انتظامیې له 280 کروڑ روپۍ ګرځولي دي. د جرمنی ولسی جرګې د 2014 کال تر پای په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. تیره ورځ جرمنی قومي اسمبلی په افغانستان کې نه یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منظوري ورکړه، بلکې هغه هیواد ته د 150 پوځیانو استولو پلان هم ومنه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالي سرچینو په نښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد روانې میاشتې په 15 په ماسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبرې غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په خپو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسي حکومت هڅې ټکنۍ کړې دي چې د هیواد اقتصاد له بحرانه وباسي. او د ملګرو ملتونو عمومي شورا بېګا یو قرارداد منظور کړ چې پکې په ایران کې د بشري حقونو پر سرغړونو انتقاد شوی.
ملیحا امیرزاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس بولاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابع اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د تیر چهارشنبې په ورځ پېښور د آرمی پبلک سکول د سانحې یو کال پوره شو. د وژل شوو زده کوونکو د سکول عملی په یاد کې دستوري وشولې او دغه دستورو کې دا خبره رامخته شوې ده چې د ترهګرۍ او سخت دریسې خاتمې لپاره واحد حل تعلیم دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف لاړه 16 دسمبر د قومي اعظم په توګه لمانځلو او د قومي اسمبلۍ او سنټ لخوا دا ورځ د ماشومانو قومي ورځ لمانځلو سفارش د یو بنیادي ضرورت د تکمیل طرف ته اشاره ده. ادارې لیکي اوس هغه مرحله راغلې ده د ریاست سلامتی او د اولس تحفظ لپاره حقیقي او د قومي ضرورتونو مطابق تعلیمي نظام اختیار کړی شي او د پاکستان آئین مطابق هر ماشوم ته معیاري تعلیم ورکول یقیني کړی شي. ادارې خیر کې لیکي د سره د ناانصافۍ او استحصال خاتمه به هم کول وي او داسې اقداماتو باندې به خاص توجه ورکول وي د څه په نتیجه کې چې ملک مساوات او انصاف اړخ ته پرمختګ وکړي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د آرمی پبلک سکول ماشومان ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کول لپاره که څه هم وکړی شي هغه به کم وي، خو په دې امر د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی چې آیا موږ د سکولونو نامې د هغې نمونه سره تړلو نه خپلې سیمواریانې پوره کوو او که نه. ادارې وایي د وژل شوو ماشومانو مور او پلار چې کوم سوالونه کوي د هغې د سوالونو جوابونه به څوک ورکوي. ښه طریقه به دا وي چې د کومو ماشومانو مور او پلار جواب غواړي باید چې هغې په انفرادي او اجتماعي توګه اعتماد کې واخیستل شي. ادارې په وینا د وژل شوو ماشومانو د مور او پلار زړونو او ذهنونو ته تسلي ورکولو لپاره ښه طریقه به دا وي چې د هغې سوالونو، خدشاتو او غلط فهمیانو ازاله دې وکړی شي. هیله پکار ده چې په دې لړ کې خاموشي اختیارولو په ځای هغې د اعتماد کې واخیستل شي چې نور سوالونه نه راوچتېږي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، د حکومت له اړخه عاید کړی شوی نوی اضافي ټیکس په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي، او حکومت له اړخه د ټیکس شرح 0.1% پورې د راوستو اشاره هم شوې ده. ادارې زیاتوي، حکومت د تاجرانو د تحفظاتو د لرې کولو خبره هم کړې ده، خو سوال دا پیدا کېږي چې په تاجرانو ټیکس کمولو نه به عام ولس ته څه ګټه رسي. ادارې وایي د ټیکسونو په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ چې څه هم کېږي په هغې کې د ولس خیال ساتل پکار دي، او خبر دا وي چې په دې مذاکراتو کې د ولس نمایندګي یقیني کړی شي او د هغې مفادات په نظر کې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، څو ورځې مخکې د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز اعلان کړی و چې د موبایل ټلیفون له لارې به د جمعې خطبه خپروي. ورځپاڼه وایي حکومت د سختدریزۍ فکر خپرونکي د ملا نیولو پر ځای یوازې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړ. هلته وال سټریټ جورنال د افغانستان په هلمند کې د امریکا او برطانیا ځانګړو ځواکونو اضافي سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع څېړلې ده. د دې دواړو لیکنو لنډیز له ملیحه عامر زده څخور.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، په تیرو ورځو کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دریو غنټو لپاره حکومت د موبایل ټلیفون سرویس بند کړو، ځکه چې د لال مسجد یا د سور جماعت ملا مولانا عبدالعزیز خطبه ورکوله. ورځپاڼه لیکي مولانا عبدالعزیز چې پر وینا وې پابندي لګول شوی، اعلان یې کړو چې پر موبایل ټلیفون به د جمعې خطبه ورکوي. هغه په جماعت کې پر ملګرو غږ وکړ چې د جماعت په لاؤډ سپیکر او دی واپس دا غ خطبه نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لال مسجد کې په 2005 کال کې د پاکستان پوس په کاروایی کې 15 کسان وژل شوي وو. ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغه جهادي فکر خپرونکي ملا د گرفتارۍ پر ځای انتظامیه د جمعې د مانځه په وخت، یعنی د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې، یوازې د ټلیفون سرویس بند کړ. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي، امریکا او برطانیې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانګړو عملیاتو خصوصي ډلې ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼه لیکي، له دې ګام سره په افغانستان کې د دغو هیوادونو نیغ په نیغه مداخله سیوا شوه چې مقصد یې د طالب وسلوالو په مخه نیولو کې له افغان حکومت سره مرسته کول دي. د ځایي چارواکو په خبره، طالبانو د هلمند ولایت هغه 4 ولسوالۍ قبضه کړي دي چې تیر کال پورې د امریکا او برطانیې د توجه مرکز وو. چارواکي وایي اوس د ولایت سرخار لشکرګاه ته هم د طالبانو ګواښ ورپېښ دی. ورځپاڼه د یو غربي چارواکي چې د افغانستان په جنوب کې د دغه ولایت له خرابېدونکو حالاتو په هکله رپورټ ورکړي، له خولې لیکي چې په تېر یو کال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر لږ تر لږه 2000 و. د نیټو چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل دا ترجیح ده چې په هلمند ولایت وسلوال قبضه ونه کړي. د امریکا ځانګړو عملیاتو یو ویان په ایمیل کې د دې خبر تصدیق کړي چې په هلمند کې د تربیت او همکارۍ په مشن کې د لا نورې مرستې په مقصد د امریکا د خصوصي ځواک اضافي عمله هلته لیږدول شوې ده. دغه ویان البته د ډلو په شمیر له څه ویلو ډډه وکړه. په هلمند کې د ای ټیمونو کار افغان ځواکونو ته مشوره ورکول دي، خو اکثره په پوځي عملیاتو کې ورسره ملتیا هم کوي. کچرې خطر وي نو جګړه هم کوي، او ورته اختیار وي چې د ضرورت په وخت هوایی بریدونو غوښتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي، افغان ځواکونو روان کال له نیټو ځواکونو نه امنیتي چارې په غاړه واخیستې. د ورځپاڼې په خبره، که څه هم له افغان ځواکونو سره نیغ په نیغ مرسته کولو په هکله امریکا سخت اصول لري، خو په دې وروستیو کې په کندوز د وسلوالو د لنډمهاله قبضې پس د وسلوالو پر ضد امریکا جارحانه رویه خپله کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ځینو چارواکو اشاره ورکړي چې شای واشنگتن پر تهران لګیدلی بندیزونه د راتلونکي کال په جنوري کې نرم کړي. د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي، ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په سوي اټمي تړون کې ژمنې تر اوسه پوره کړي دي. په دې اړه نور تفصیل سلطان سرور راکوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي دي چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک کې زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه تر سره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا دیموکرات سناتور بن کاردن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغه خبرې په اساس کېدای شي په ایران باندې لګول شوی بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لري کړای شي. مخکې تمه وچې د دغو بندیزونو لري کېدل امکان لري راتلونکي پسرلی کې پیل شي. کاغلی کاردین وویل چې بندیزونه بعد ایران عملی اقداماتو ته په کتنه لري کېږي. دغه راز د امریکا بهرنی چارو وزارت کې له ایران سره د اتمی توافق لیک د هماهنګي د څنګه رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلی پورې کېدای شي وخت اړتیا ځکوي چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. ښاغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غني کولو 15,000 دستګاوې له کاره غورځول شوي دي او تهران ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نورې دغه ډول دستګاوې هم شنډې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوس مهال د اتمی وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانی، فرانسې، روسیه، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اتمی توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس هم نه لچې خپل اتمی پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست. برتانوی فینانشل ټایمز رسپانډ د لیکوال خبريال احمد رشید لیکنه خبره کړې ده چې پکې هغه لیکلي په دروستي کې د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې رپورټونه خبره سول او طالبانو له غږیز پیغام پرته د هغه په اړه بل سند یا ثبوت نه دی وړاندې کړی. نو داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر به بیا اغیزمن شي. د لیکنې مهمې برخې نجیب عامر وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز ورسپانه کې لیکوال احمد رشید د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافاتو ته په ولیکنه کې کتنه کړې ده. دی وایي که څه هم افغان طالبانو د دسمبر په 15 نیټه د خپل مشر مولا اختر منصور یو غږیزه پټه د دې ثبوت په توګه وړاندې کړه چې وخی نوموړی ژوندی دی، خو لا هم د خبره پوره سپینه شوې نه ده. مولا اختر محمد منصور روان کال په جولای میاشت کې وروسته لاغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د وژل کېدو راپور تر دو کلونو پټ پاتې کېدو وروسته خپور شو. مولا منصور تر دو کلونو پورې د خبره پټه وساتله سو د طالبانو په منځ کې خپل ځای مضبوط کړي. په دې کار د وسلوالو طالبانو مشرانو پر اختر منصور سخت تنقیدونه وکړل، خو د دې باوجود هم د پاکستان د فشار له وجې نوموړی د طالبانو مشر وټاکل شو. پاکستان غوښتل چې طالبانو د مشر د ټاکل کېدو پروسه به له جنجاله پاره مفزا کې ترسره شي. احمد رشید لیکي همدا چې د اکثرو طالب مشرانو چې پر اختر منصور غوسه دي، دای خیال دی چې نوموړی د پاکستان ګوډاګې دی. د نوموړی تر ټولو سرسخت مخالف قومندان مولا منصور د عبدالله په دې روسو کې وژل شو او زیات ګمان کیږي چې د دسمبر په 2 نیټه پر مولا اختر منصور برید د مولا منصور د عبدالله د پلویانو لخوا شوې دی. راپورونه وای مولا اختر منصور یا مړ دی او یا هم جوبل، او دا غم رستیال شیخ حیبت الله خونزاده به د نوموړي پر ځای د طالبانو سرپرست مشر وټاکل شي. احمد رشید لیکي لدې سره د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړي او اغیزې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر پروسه شوې ده. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس نه ډېری هیلې درلودلې چې دغه سیمایز کانفرنس لارې به دوی د طالبانو سره د سولې د پروسه لپاره کافی ملاتړ ترلاسه کړي. د دې باوجود چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې توند او تیز تقریر وکړ چې ورکی پاکستان تر تنقید لاندې راوست چې ګویا د سولې لپاره اقدامات نه کوي. دواړه هیوادونه او د دوی گاونډیان په دې رضا شول چې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. خو دا چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي، نو په نږدې راتلونکو کې داسې نه ښکاري چې د سولې پروسه به پیل شي. احمد رشید لیکي دا چې پر مولا اختر محمد منصور برید د بلوچستان په کوټه کې ترسره شوی، چرته چې د طالبانو اکثره مشران اوسیږي، نو دا د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره هم د خجالت مقام دی.
دا مشال ریډیو دا.
اوسم ستاسو پام د مشال ریډیو نیوز پروگرام جمهوریت په لور راړوم. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی او د جمهوریت په نوی خبرونه کې به واوري چې په افغانستان او پاکستان کې میش پښتانه په ټولنیز ډول په کړوړه او مزاج کې څومره جمهوریت دی او کنه.
د افغانستان او پاکستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوریت دی. همدارس پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او کڅګه که پښتانه جمهوریت وینو پکې جاګیردارانه او د ملکی خانی نظام ولې پیاوړی دی. لدی سره سره آیا د پښتنو د ټولنې ارتقا عمل تل روان پاتې شوی دی کنه د خند او ځنډ کار شوی دی؟ کدا عمل مات شوی وي نو تاوانو نه چدي. دا نور پښتنې پر روانه خبرونه کې له کارپوهانو سره چېړو. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو په افغانستان کې د څه د پاسه درو لسیزو تر ناکراری وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پر مختللو هیوادونو په هغه هیواد کې ډیموکراتیک حکومتي نظام عملی کړ. له دې نظام سره سم په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې تر اوسه دا جمهوري نظام داسې نه دی بریالی شوی لکه څنګه چې تمه کېده. موږ په تېرو خپرونو کې پر دې موضوع بحث کړی چې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره جمهوري فرهنګ او جمهوري مزاج ته اړتیا ده. نو پښتنه دا ده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړه وړه کې جمهوري رویه او مزاج لري او که څنګه؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواری وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراتیکا مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوې دي او جرګه په خپل ولسواکیز نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او هماغسې یو عمل دی. ګورئ موږ ته په تاریخ کې چې راپاتې ده د میرویس نیکه تاکل د لویې جرګې په واسطه شوې دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کېږي او دا په خپل د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوری نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده، یو عمل ده چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم ده هغه ځای لري. یعنی مخکې نه زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکي نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراتیک وي نو بیا په افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبولولو او د دیموکراسي او یو بل د قبرور استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپیریال او د جغرافي دوی داسې کړی چې دوی یو بل نس زغملای یو بل ته په توپک ځواب وایي.
یونس فکر وایي بل عمل دا دی چې اصلا په افغانستان کې د جمهوریت نظام عملی کولو لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کې دایس وایي چې اغه دیموکراسي چې عذاب یې لکړی وای او عذاب هم د حکومت تر نظر لاندې تربیه سوی وای، ملاتړ سوی وای، د پارلماني مبارزات یې کولې، درې څلور دورې د پارلمان انتخاب سول. همدا اوس هم کچيري د منطقې مداخله نیوي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشري پایس باندې دلته دا چې ملاتړ وکړي د سیاسي عذاب چې وغوی ځان جوړ کړي یو بل سره ومني. زه په دې باور کوم دا چې نه دي چې دا ځینې چې وایي چې پښتانه په طبیعت کې د ډیموکراسي نه مني یا دوی خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي پښتانه به ځان تر ټولو زیات ډیموکراسي د افکارو کثرت عذاب او کثرت ومني.
په دې تیرو لسو کالونو کې د نړیوالو پرمرستو سربیره هم په افغانستان کې جمهوریت نظام سم نه دی عملی شوی. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي ستول زداده چې له بهر راغلی ډیموکراتیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نخري.
تاریخ شاهد دی چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام له ستونزو سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه ترسره کړي. کچرته دغه یو لسکلنې دورې او دغه حکومت او نړیوال ټولنی په دې فکر کړای و چې څنګه کولای شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه اړخ لګي او هغه سره یو برابر کلتورونه دي هماغې ته څنګه وده ورکړی شو تر څو هغه نور هم قوي شي او خلک یې په خپلو سیمو کې عملي کړي. خو نړیوالې ټولنې او حکومت دا کوښښ ونه کړ.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کېږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. یونس فکر وایي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملي کوي، خو پښتونولي اوس مهال کمزورې شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و، هغه دا و چې غلا به نه کوي، د چا پر ناموس به تعرض نه کوي، د کلي مشر ته به ګورې نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي د کلي به وځي، یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې او که نه منې نو د کلي به وځي. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه چې اوس نه کې سره زید شوی ده.
اوریدونکو، اوس باس له افغانستانه د پاکستان پښتون میشته سیمو لوري ته غځوو. که خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او د بلوچستان پښتون میشته سیمو یا جنوبي پښتونخوا ته ولیدل شي، نو دا ټولې سیمې په پاکستان کې له یو بل بیلې دي او تر بیل انتظامی نظام لاندې چلیږي. په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي دا رښتیا ده چې د پاکستان دننه اوسېدونکي پښتانه بیل بیل اوسي، خو د دوی د ژبې یووالي دوی یو ساتلي او همدا ژبه د دوی ترمنځ د اړیکو وسیله ده.
که افغانستان کی دی، که قبائلی سیمو کی دی، که بلوچستان کی دی، که خیبر پختونخوا کی دی، اگی چونکہ د زمکې په حساب، د جغرافی په حساب د ډیر زمانه نه یو بل نه قطع کړی شوی دی. د اغه د وجې نه که تاسو لږ په غور سره وګوري نو د تخکاری چې لکه جدا جدا کلتوري اکایانې دي، دا چې خونه د گنی چې دغه کلتوري اکایانې بالکل جدا کروڑ لري یا جدا رویې لري، خو په هغې کې چې کوم مشترک بنیاد دی چې د هغې ترمنځ ابلاغ کېږي په هغه ذریعه، هغه د هغې ژبه ده، نو د هغه د کړو وړو کې بیا داسې توپیر ښکاري چې ګنې دا جدا جدا مختلفو شکلونو کې کلتوري ارتقا کړې ده.
په پاکستان کې اوسېدونکي ویشل شوي پښتانه آیا په خپل ټولنیز ژوند کې جمهوري رویې لري او که څنګه؟ خادم حسین وایي د جمهوري رویو او ارزښتونو د موندلو لپاره باید د پښتنو د تاریخ او وګړپوهنې یا انتروپولوژي مطالعه وشي. دا وایي د پښتنو فولکلوري ادبیات ښیي چې پښتانه نه یوازې په خپلو کړو وړو کې جمهوري دي، بلکې تکثیریت خوښي دي، یعنی په خپله ټولنه کې د مذهب، رنګ یا نسل پر بنیاد خلک له ټولنیز عمله او ټولنیز ژوند نه وباسي.
که تاسو د کلاسیکي شاعرۍ متلونه او فولکلور د پښتنو تر نظر وباسئ نو دا ډېر وضاحت سره خبر راځي چې یو غاړی ته خو جمهوري اقدار ډېر زیات مضبوط و، بلې غاړی ته جمهوري اقدارو سره سره څکه چې تکثیریت وي، پلورلیزم وي، هرګوندیزي وي. مطلب دا چې د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد پښتنو څخه خلک ځان نه جدا کړی نه دي، لکه د مختلف فرقو خلک، د مختلفو مذهبونو خلک او د مختلفو عقیدو سره تړلي خلک د پښتنو په سماج کې د ډېرې زمانې نه اوسېدل او تر څو پورې چې دیرش کاله مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنوې شروع شوی، نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هرګوندیزۍ یو ډېر لوی مثال لرلو.
اوریدونکو، موږ پر دې پوه شو چې جرګه د پښتونولۍ یوه برخه ده. تاریخ ښیي چې پښتنو تل د جرګو په ذریعه پریکړې کړې دي او اجتماعي فکر یې لرلی دی. خادم حسین وایي د احمدشاه بابا په وخت کې که پښتنو افغانانو یو دولت هم جوړ کړی دی، نو د جرګې پر اساس یې جوړ کړی دی او زورواکي یې نه ده منلی.
پښتنو که یو ریاست هم جوړ کړی دی، مثلا د احمدشاه بابا ریاست په اتلسمه صدۍ کې، د هغه ریاست فیصله هم د جرګې په شکل کې شوې وه، اگر چې په هغه کې د توانو د زور یو عامل هم موجود بهرحال وي. دغه شان که هغې نه تاسو وروسته وګورئ نو د مختلفو وختونو کې چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو یا د پښتنو د سماجي ګوندونو خپلې هڅې کړي دي، نو هغه هڅې اجتماعي طور کړي دي. داسې نه ده شوي چې د یو زور په بنیاد یا د یو طاقت په بنیاد یا د یو خاص قسمه روایت په بنیاد پښتنو خپله رایه نیور کړي او څه خلک په هغې د ډېر مودې نه قابض پاتې شوي، د هغې سماجي اداري ولکه کې اغوستي. داسې تر اوسه پورې پښتنو ته نه ده شوي.
تر وقفې وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست. اوریدونکو، په نړۍ کې د ټولنې جوړښت او بیا د دې د تکامل یا ارتقا عمل مسلسل روان وي. ډاکټر خادم حسین په نړۍ کې د ټولنو جوړښت تاریخي تسلسل بیانوي او وایي د پښتنو د ټولنې تاریخي ارتقا په بیا بیا ماته کړل شوې ده.
مختلف سماجونه یا ټولنې د مختلف پیداواري رشتو نتیریږي، لکه یو داسې وي چې هغه ښکار کوي، هغه ښکار په ذریعه خوراک را پیدا کوي، نو دغه یو شان رویه وي. بیا داسې قبایلي شکل کې خیلونه راجمع شي، نو هغه یو قبیله جوړه کړي، نو هغه لږ ډېر بیا د زراعت او زری معاشرې ته لاړ شي، او بیا د زری معاشرې څنګه چې دنیا راغلې ده، څنګه چې موږ لیدلې ده، صنعتي معاشرې ته لاړ شي، او دا شان په مخ کې سفر کوي. نو دا مختلف دورونه د پښتنو په سماج هم تیر شوي دي، خو فرق دا دی د نورو قامونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا ځای په ځای قطع کړی شوی ده، ځای په ځای ماته کړی شوی ده.
موږ واورېدل چې پښتانه د تکثیري او اجتماعي فکر خاوندان دي. خادم حسین وای په تیرو درو لسیزو کې بل عموم او په تیره یوه لسیزه کې بل خصوص د پښتنو جرګه په تدریجي ډول په شورا بدل کړل شو. په دې شورا کې د پښتونولۍ پر ځای د سخت دریځي نظریه برخې او ارزښتونه شامل کړل شو.
دغه جرګه د پښتنو د په تدریج د نشورا جوړ شو، د نه د طالبانو یا د هغه خلکو چې کم په دې خوره او په دې ځمکه یو سخت دریځه سماج قائمول غواړي، د اغي لاسو ته قوته، او بیا خو د 1990 په اشاره کې او بیا د 2000 په اشاره کې خداسي وشو چې باقاعده د هغه مشران چې هغه جرګه کولی شي او هغه جرګې چې هغه فیصلې کولی شي هغه په باقاعده توګه ماتم کړی شوي، اومشته شوي او د منځه یوړل شوي، او داسې مقیم راغلی دی چې د اتیاو کسانو جرګه ده او د اتیاو کسانو جرګه ټوله په ټوله الوزولې شوې ده. نو اوسنۍ چې کومه د پښتنو جرګه د قبایلي سیمو کې د کدل ته ده، هغه په بنیادي توګه د یو سلفي جهادي تصوراتو سره سمونخي.
د پوهانو په اند د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځي او نامنې پیښو له کبله د ټولنې قبیلوي او کلیوالي مشران ووژل شول او یا لزوره او لواکا لری کړل شول. خادم حسین وای په تاریخي توګه د پښتنو خانان، ملکان یا نور مشران د جرګې په نتیجه کې ټاکل کېدل او دوی هیڅ کله هم انفرادي پریکړې نه کولې.
تر څو پوری دلته د فرنګي سامراج تیار نور غلې یا د کالونی نو جوړ کړي د پښتنو د ټوله سیمه، نو تر هغه وخت پورې په پښتنو کې ک ملکو ک نوابو ک خانو او قبل مشرو اغا څخه خاندانی مشر یا نواب یا خان ملک نه و. د کلی ولس د وطن جرګه برا غونډې ده، او د وطن جرګې به یو کس ته مشري حواله کوله، او هغه مشر که به د نوم به ورته ملک وی او که نوم به ورته نواب وی او که خان به وی او که رئیس به وی، څه به چې ورته نوم وی، او د هغه ټولې فیصلې به د وړې وړې نه راواله تر غټ غټو په فیصلې پورې به دا اډو امکان د چا ذهن کې ناته چې دا به پخپله وکړي. یو دویم د جرګې په شکل به کوله. دویم چرته هم په تاریخ کې دا ریکارډ موجود نه دی چې هغه ملکانو، خانانو یا نوابانو چې کوم د پښتنو د سیمه کې وو هغوی چرته په چا څه زور زیاتی په یو خیل یا خاندان یا په یو قبیله زور زیاتی یا استعمال کړي، او د زور زیاتی په بنیاد یا هغوی وطن نه شړلي یا د وطن نه یا د فیصلو نه بهر ساتلي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خادم حسین وایي د پښتنو ټولنه چې وویشل شوه نو د بیلابیلو سیمو پښتانه له یو بله خبر نه شول، او همدا وجه ده چې په پاکستان کې میشت پښتانه دوه ملت پاله ګوندونه لري.
د دې ویشل کېدو د وجه نه چونکې د ابلاغ او د رابطو ذریعې تر ډېره حده پورې قطع کړی شوي دي، د هغې د وجه نه چې کوم کس په پېښور کې اوسېږي او دلته د پېښور پښتون ته کومه مسله یا ستونزه ده، نو شاید چې کوم په پښین کې اوسېږي یا په ژوب یو لورلای کې اوسېږي، شاید چې د پېښور پښتون د هغه ستونزه نه خبر، او همدغه خبره د لورلای د پښین یا د ژوب د پښتون لپاره ټیک ده چې هغه د پېښور د بعض ستونزو نه خبر. د هغې د وجه نه د اختیار په حواله د خپلې خبرې رسولو او د خپلې مسلې د حل کولو لپاره هغې د مختلفو ګوندونو یا تاسو څنګه چې وویل زمام دې سره اتفاق ده چې د دوو ګوندونو سهاره اغستې ده یا د هغې اډانه اغستې ده.
جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو واورېدل چې تاریخ کې پښتانه په خپل مزاج او کړو وړو کې نه یوازې جمهوریت دي بلکې تکثیریت خوخي هم دي. تاسو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان پښتانه جمهوری اقدار یا ارزښتونه لري. همداراز د انګریزانو تر واکمنۍ مخکې د پښتنو جرګې او مشرتابه پریکړې اجتماعي او جمهوری وي. پوهان زیاتوي چې په تیرو څو لسیزو کې د پښتنو پښتونولۍ او ټولنیز مزاج او رویو ته سخت دریځي تاوان رسولی دی. دا نننۍ خبرونه راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت